اجمالا میزبان شما هستم. صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا ناتو عمومنشي وایي هیواد وبخی دا ناتو عمومنشي ان ستولتنبرګ وایي ناتو د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د وروستي هڅو ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو له کبله د ایراني چارواکو څخه توضیحات غوښتي او سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي سانتي اشغال شوي خاوره به بیرته ونیسي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونو کې په مکړی د دې سات خبرونه ته تیر شپه په بغلان کې راغلو سیلابونو لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او د ناټو مونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره هڅه بللې. د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې تیره شپه د راوتلو سیلابونو له کبله درې کسان وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په قربانیانو کې د څو تنه نجونې شامل دي چې عمرونه یې د لسو کلونو نه تر شل کلونو پورې دي. دا د سلا ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي او په لسګونو څاروي یې وژلي او یو شمیر کورونه یې تخریب کړي دي، همدارنګه زراعتي ځمکو ته هم زیان اړولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ له لاسه تللې امنیتي پوستې بیرته له طالبانو ونیسي. خغلی منګل وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په سیمه کې روان دي څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو، خو سخته جګړه روانه ده او دقیق ارقام نشم ویلی. دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ پر بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو کې وروسته یو شمېر امنیتي پوستې اړ شوې چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر تکتیکی شاتګ وکړي. دا بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري وژل شوي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران د سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې ډزو کې د یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور افغانان ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
احمدی وای دا پیخه د ایران په سراوان سیمه کې هغه محل شوه چې قاچاقبران او افغان کډوال د ایران خوا ته بول. اتلس کسان ټپیان دي او په دوو وژل شو کې ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دي. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتون کیو. ریپورتونه وایي چې ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا ناټو مونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندۍ د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند وباله او پر مسکو یې غږ وکړ چې یو ځل بیا د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل
Russia used force to illegally annex Crimea from Ukraine.
ستولتنبرګ وایي روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپوس مې د نیول لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراینی مانوګان او کښتۍ چې تیر کال یې د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولې بیرته خوشې کړي. په غونډه کې امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي څو د متجاوز روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړای شي. د بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونه صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کونی ولی. دا لرګین صلیبونه د کوراپاتي په نوم پلازمینې منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کېدل چې لږ تر لږه 1500 کسان د 130 او د 1930 بخۍ د 1930 او 1940 کلونو ترمنځ د شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او ښخ شوي وو. پرون سهار اتو بل دزورونو د دې صلیبونو په رایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار مخه ونیوله نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسیون پخوانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري سلو د لرې کولو امر چا ورکړی او د بلاروس حکومت هم په دې اړه په رسمي توګه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1920 کال کې د لبنان په جګړه کې لادرکه شوی وو. ښاغلي پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ. ویویل د اسرایلي پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرایلي چارواکو ته سپارل شوی. باومیل د ټانک ډرایور وو او نوم یې له دوو نورو اسرایلي سرتیرو سره چې هغو هم د لبنان د اشغال لپاره د اسرایلي پوځ په لیکو کې جګړه کوله د ورکو سرتیرو په لیست کې لیکل شوی وو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی او لوستلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې تمه ده راتلونکي اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا له طالبانو سره بل پړاو خبرې پیل شي. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو. دا پاکستان هوایی ملکی چلند اداره وی چلای هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې له ستونزو سره مخ شوې دي. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه وایي د خپل قلمرو د هرې لویشت نیول شوي او اشغال شوي خاورې د بیرته نیولو لپاره به مبارزه وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې وروستۍ ورځې یوه برخه د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړ نه بنه ځای کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي. د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بېلابېلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیري دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او وی ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناټو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناټو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناټو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناټو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغه معاهدې پر اساس کې چې راغله منځلار نشي، ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 5 پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د خبرو شپږم پړاو دی. تر دې خبرو مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي وو چې افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړ شي. خلیلزاد وایي دا د افغانانو کار دی چې څرنګه حکومت غواړي، خو غوره ده چې منتخب حکومت ولري. احمد شبر په دې اړه تفصیل لري.
ل طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې د خبرو د شپږم دور تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې د موقت حکومت مسله اسلام آباد مطرح کړې ده، او په افغانستان کې شمېر سیاسي چیرو هم دا خبره کړې ده، خو دې وړاندیز د کابل اسلام آباد او متحد ایالاتونو ترمنځ لفظي شخړو ته لار پرانستې ده. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د ازادي راډیو ته ویل چې د موقت حکومت موضوع د افغانانو کار دی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي.
من طرفدار ازی هستم که آمادگی برای
زه د دې پلوی کوم چې د انتخاباتو او سولې لپاره تیاری په موازی شکل ونیول شي، او د حکومت په ګډون پر هر پروګرام چې د افغانانو ترمنځ موافقه کیږي هغه باید عملی شي.
د پاکستان صدراعظم عمران خان د مارچ په 15مه ویلی وو چې سولې ته د رسېدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. تر دې وروسته د افغانستان حکومت له اسلام آباد خپل سفیر عاطف مشال وروغوشت، او د دواړو هیوادو اړیکې چې مخکې هم تودې نه وې پسې ترنګلې شول. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدراعظم د څرګندونو په خبرګون کې وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان،
کوم څرګندونه چې د افغانستان نو د افغانستان د برخلیک د ټاکلو لپاره د پاکستان د صدراعظم ښاغلی عمران خان له لوري شوې دي، د دې هیواد د هیڅ وګړي د تایید وړ نه دي او نه به وي. د افغانستان د خلکو ټوله مبارزه او قرباني په خپل د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې دا دلچسپي لري چې هلته سوله راشي. دغه وزارت د مارچ په 20مه په یو بیان کې وویل چې عمران خان د پاکستان په څیر د یو ماډل وړاندیز کړی. په پاکستان کې د موقت حکومتونو تر سیوري لاندې بیا بیا انتخابات شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې د عمران خان خبره یو دوستانه وړاندیز دی.
چې افغان دولت په کې نه یو خبره ترې شروع وي د طالبانو او د امریکا په خپل منځ کې، نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړ، نو زه فکر نه کوم چې داګي چې داسې ناشنا خبره ده.
په افغانستان کې د عدالت او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر په یو بیان کې چې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړی دی، د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې، خو په ورته وخت کې دې ډلې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده. د دې ډلې ویاند محمد وایزی ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د 16مې مادې له مخې د ملي وحدت د حکومت وخت د جوزا په لومړۍ نیټه پوره کیشي، نو باید موقت حکومت د اوسني حکومت ځای ونیسي چې په دې ډول به شفاف انتخابات ترسره شي.
انتخابات بر اساس دخالت حکومت در امور
د دې لپاره چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د حکومت د مداخلې له امله انتخابات ځنډیدلي، حکومت چې د غبرګولي په لومړۍ نیټې یې مسؤلیت پای ته رسیږي او ولسمشر په خپله ځان کاندید کړي، خپله بې طرفي یې نه ده ساتلې، بل لور ته ټول سیاسي جریانونه، ګوندونه او سیاسي څېرې د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د حکومت له دوام سره مخالفت کوي. په دې شرایطو کې ښه ده چې د اساسي قانون لمخې یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
حکومت سرپرست ایجاد شود.
د پاکستان د صدر اعظم خبرو په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت او اسلام آباد ترمنځ هم په ټویټر کې لفظي مخالفتونو ته لار پرانسته. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر ټویټر د عمران خان تیر ژوند ته د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه اشاره کړې او لیکلي دي چې د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ ټوژل د افغانستان د سولې په پروسه او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د ټوژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې په لوبه کې دا هڅه قانوني نه ده چې یو بالر د توپ یو کونج ته اخدار کړي تر څو د اچولو په وخت کوژ وشي، بیټسمین تیر باسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر پر ټویټر جان باس مخاطب کړ او ویې لیکل چې تاسو نه په کرکټ پوهیږي او نه هم په ډیپلوماسۍ. ټاکل شوی ده چې د اپریل تر لسمې مخکې زلمی خدیلزاد په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکی وایي ایران نه د هغه څه په اړه وضاحت وخت چې ویل کېږي ایرانی پولیسو په یو شمیر افغان کډوالو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د ښځو په شمول اتلس نور ټپیان شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو په ګډون یو ډله د ایران په لور په حرکت کې و چې ایرانی عسکرو ور باندې ډزې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کډوال د ایران خاورې شل کیلومتر ته ننوتلي و چې د یو افغان په ګډون دوه تنه په ډزو وژل شوي او اتلس افغانان ټپیان شوي دي.
البته این حادثه د منطقه سروان ایران اتفاق افتاده.
هغه وایي البته دغه پیښه د ایران په سروان سیمه کې شوي. کله چې اخبارانو افغان کډوال د ایران په طرف وړل له پولې شل کیلومتره لرې د ایران په خاوره کې پیښه شوې ده چې له امله اتلس تنه ټپیان دي او په دوو وژل شویو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دی. موږ دغه موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو. ښاغلی احمدی وایي چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال شوي. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې د ښځو په ګډون ځینې کډوال د روغتونونو په دالیزونو کې پراته دي. د امریکا غږ ایراني څانګې راپور ورکړی و چې د ایران په سروان سیمه کې د ایران د سپای پاسداران مامورینو له لوري په ډزو 15 افغانانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د ایراني سرتیرو له لوري په افغانانو ډزې کېږي. څو موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پوله ساتونکو اسکارو لوري له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند په اړه فلمونه خپاره سول چې زیات غبرګونونه راوپارول. همداشان د 2010 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ایراني اسکارو لوري د دغه هیواد په فارس کې 15 افغانان وژل شوي وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. دا پاکستان د هوایی ملکی چلند اداره وایي چې لا یې هم پرېکړه نه ده کړې چې لویدیځ هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضا څخه نشي تیرېدی. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان له هوایي قلمرو څخه الوتکې تګ را تګ لا هم نشي کولی. د افغانستان پر الوتکو د پاکستان د فضایي قلمرو بندېدو افغان ناروغانو، محصلانو او سوداګرو ته ډېر کړاوونه پیښ کړي دي. پاکستان په فبروري میاشت کې وروسته له دې خپل فضایي قلمرو منع اعلان کړ چې هند په خپل کشمیر کې د پاکستان پلوه جیش محمد ډلې د حملې په خاطر پر پاکستان هوایي بریدونه وکړل.
که سم پاکستان له نورو هیوادونو سره مسافر وړونکو الوتکو ته د تګ راتګ لپاره خپله فضا پرانیسته، خو لا هم هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ راتګ کوي. د هند هوای شرکت افغانستان ته الوتنې یو مخ درولې دي، خو افغان هوای شرکتونه د پاکستان د فضا د بندیدو له کبله هند ته د ایران له لارې تګ راتګ کوي. د ایران له فضا څخه هند ته تګ راتګ د پاکستان تر فضا څو برابره اوږد دی. د سفر د اوشتیدو له کبله د الوتکو د سونګ مصرف ډیر شوی او له همدې کبله هوای شرکتونو د خپلو ټیکټونو بیه لوړه کړې ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټیکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسېدلی دی. قیمتي پکې راغلی.
افغانستان په وروستیو کې له هند سره څو هوایي دهلیزونه پرانستل چې په نتیجه کې په سلګونو ټنه افغاني محصولات د هند بازارونو ته ورسول شول. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندیدو له کبله د حواله لاري د هند افغانستان راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده. رویټرز خبري اژانس ته د کابل یو دوکاندار و درشکلن قاسم ویلي چې په منظم ډول به د قند ناروغي د درملنې لپاره هند ته تو، خو اوس یې په وس نه ده پوره ځکه چې د نوي ډیلي ټیکټ دوه برابره شوی او $100 ته رسېدلی دی. دی وایي چې دوای هم خلاصه شوې ده. د هند په هریانا ایالت کې افغان محصل 25 کلن مرزایی وایي فکر کوي چې 6 کال به په رخصتیو کې خپل هیواد ته لاړ نه شي ځکه چې د ټیکټ وس نه لري. د پاکستان د هوایي ملکی ادارې چارواکي وایي چې ممکن ژر پریکړه وکړي چې خپل هوایي قلمرو چې قسمن بندې پرانیسي او کنه. د دې ادارې ویندوی مجیبی بیگ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ هم الوتکې تګ راتګ نه کوي. هوایی مسیرونه په قسمی ډول پرانیستی دي، ځینې مسیرونه بند دي او ځینې پرانیستی دي. د لویدیز اکثره مسیرونه بند دي، خو شمالي او ختیځ مسیرونه پرانیستی دي. د مارچ په 11مه د افغانستان د هوایی چلند وزارت چارواکو ویلي و چې پاکستان به په 2 ورځو کې خپل فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته پرانیزي. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندیدو له کبله آریانا افغان هوایي شرکت په تیره یوه میاشت کې $1,500,000 تاوان کړی. کام ایر وایي چې $1,000,000 تاوان ور اوښتی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بل خوا ته افغان ناروغ لرونکي او مسافر چې پر مخې د پاکستان فضایي حریم تړل شوی، دوی وایي دغه چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړی د لارې په اوږدو کې د ناروغانو د لاسه ورکولو او ګڼو نورو ستونزو کیسې لري. له ناجیې صافی نه یې تفصیل اورو.
د کابل ډهلی ترمنځ پروازونه له 2 اونیو راهیسې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایي حریم بندېدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په 1 ساعت او 30 دقیقو کې رسېدل، اوس د ایران له لارې په 6 ساعتونو کې رسېږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده.
۳۵ کلن جمشید وایی د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
ما ولیدل تیاره کې یو مریض و، ماشوم ډېر وضع خراب و، هغه سا ورکه نو ټول والا خفه شو. علت همدا ده چې لاره ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت و 45 دقیقې اوس 6 ساعت رسېدلی دی.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 29 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا 2-3 ځل مونږ ټکټ کانسل شو. سپای جیټ ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، 9 تاریخ ته ټکټ راته راوستل، بیرته کانسل شو. بیا ویل چې شپږم 28 تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. دوه دفعې مونږ داسې جنجال وینو.
د دلته کابل کې یو شمیر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته په شا شوي. 2 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
مشکلات راهی کې دور است، می ترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
معیاري جوړ شوه و مریض مو دلمنځ در هر څه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلي بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تېرو څو اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک مو موقع ټکټ خدای حساب نه کرد. مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول 30% ټکټونه به خرڅېدل، خو اوس یوازې 30% خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغیز کړي.
د پاکستان له فضا له کابله تر ډهلي او له ډهلي نه تر کابله پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګي چې د تیر کال په هود میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي، خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د شپږو ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایي رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای ما، سوپروایزرای میماندارای ما کاملا
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلمه لرونکي د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنې ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیا را دیدن هر 6 ماه او 1 سال کې دوباره ترین داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایي شرکتونه له موقع څخه په ګټه اخیستنې د ټکټونو بیا دوه برابر ترسولې. خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو جواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم که تا
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي، خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمېر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول، خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم حلیمی داسې وویل.
تنها بس افغانستان دو مطرح نیست، در یک سری برای تمامی کشورها فضای پاکستان بسته است.
دا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایي حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماټیکو لارو نه د مسله تعقیبو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماټیکو رسمي دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به روښانه کړي.
سوریه وایي د خپل قلمرو د سانتي اشغال شوی خاورې د بیرتنیول لپاره به مبارزه وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل حکومت به د جولان د لوړو په ګډون ټول لاسته سیمې بیرته آزاد کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل چې حکومت لا هم د جولان د لوړو په ګډون د خپل ټول قلمرو د بیرتنیولو پر پریکړه ولاړ دی. ښاغلی معلم په دمشق کې له خپل وینزویلایي سیال جورج اریازا سره په ګډه خبري غونډه کې همداراز وویل چې دمشق به د پوځي لارې په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د خپل قلمرو سانتي سانتي آزاد کړي.
حقنا فی الجولان العربی السوری لا يسقط.
د جولان پر لوړو زموږ حق د کلونو په تیرې دو سره نه ورکیږي. دا زموږ ثابت حق دی، ځکه زموږ ټاټوبې سپېڅلای دی. موږ به د سوریه د اشغال شوی قلمرو سانتي سانتي بیرته آزاد کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. د جولان لوړو سیمه اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ونیوله او په 1981 کال کې یې رسمن د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. د سوریې د شمال لویدیځ ځینې سیمې هم د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون هلته د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې توغندوی حمله وکړې. چې د مرستندویو ټولنو د کارکونکو په وینا له لسو زیات کسان یې ووژل. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د ملکي دفاع د خدماتو د مشر له قوله لیکي چې نوموړی وایي په یو مارکیټ کې د توغندي د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې ټولنې چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په یو جلا راپور کې ویلي دي چې په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دې هیواد د شمال لویدیځ په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو توغندوی حملو 12 کسان وژلي چې نیمایي یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. د سوریې شمال لویدیځ د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی قلمرو بلل کیږي. د سوریې حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پروسه کال غوښتل په ادلب او د هما او حلب ولایتونو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات وکړي، خو د عملیات وروسته له هغه وځنډول شول چې مسکو په دې سیمه کې د غیر پوځي ساحې د جوړولو په ګډون له انقرې سره یو معامله وکړه. انقره په سوریه کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په شمال لویدیځ کې پوځي ځواکونه هم لري.
د بغلان ولایت په د سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 3 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د دې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي، څاروي وژلي او همدارنګه کورونه او مځکې له منځه وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او دوی هڅه کوي چې دغلته له لاسه وتلې پوستې بیرته ونیسي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتېرو ډزې پرې وکړې. او د ناټو مونشي د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره هڅه بللې. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. سموکا کلا ساده یې راډیو ناوري. د ناټو مونشي ان ستولتنبرګ د امریکا د کانګرس ګډ غونډې ته د اپریل په 3 نیټه وینا وکړه. ستولتنبرګ پر هغه غوښتنو خبرې وکړې چې دا تړون وسمهال ورسره مخ دی. فرشتې جلالزئی په دې اړه تفصیل یو رپورټ جوړ کړی چې وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي ویلي چې دا په نړۍ کې تر ټولو بریالی تړون دی. یان سولتنبرګ پر هغو ستونزو او ګواښونو چې دا تړون په اوس وخت کې ورسره مخامخ دی خبرې کړې دي او څرګنده کړې ده چې دا تړون د روسیې انزوا نه غواړي. هغه ویلي چې د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. یان سولتنبرګ ویلي
But even without a better relationship, we still need to manage a difficult one.
حتی د روسیې سره له ښو اړیکو پرته موږ بیا هم مجبور یو چې دا سخته رابطه وپالو. نو موږ باید خبرې وکړو او خبرې کوو. موږ غواړو چې خطر کم شي، د حوادثو، تصادفونو او ناسمو محاسبو مخنیوی وکړو. د امریکا د کانګرس غړو هم څرګنده کړې چې د دې ګواښ ته متوجه دي. د کانګرس ډیرو غړو د ناټو په اړه د امریکا د جمهور رئیس خبرو کولو له وړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ناټو د وتلو خبرداری ورکړی دی. ټرمپ مکرره د ناټو پر غړو غږ کړی چې د دې سازمان صرف او ډیر بارې پر امریکا ورچولی او باید خپل برخه ونده ادا کړي. د امریکا د پرمختګ مرکز په نوم تحقیقاتي ادارې غړي جیمز لموند ویلي چې ستولتنبرګ له دې ټولو ستونزو سره هم د امریکا د جمهور رئیس سره د ناټو د اړیکو د ټینګ ساتلو هڅې کړې دي.
I also think that the fact that he gave the speech before
James Damond ویلی دا چې د ناتو عمومي منځ د کانګرس د دواړو غوندونو ګډه غونډه ته وینا وکړه، دا معنا لري چې په جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو کې هم د دې تړون په اړه ملاتړ زیات دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس ډونالد ټرمپ د ریښتیا د لا زیات وضاحت ورکولو لپاره ویلي دې ته چې ټرمپ د ناتو پر غړو رغ کوي چې خپل سهم زیات کړي او د خپل تعهدونو د عملي کولو لپاره زیات هڅې وکړي. د آزاد نړۍ مشرتابه ویل کیږي د ناټو هر غړی باید خپل اقتصادي عواید 2% د دې تړون په ځی لګښت ورکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې وویل چې اوس مهال یوازې د تړون اته غړي دغه کار کوي، خو ستولتنبرګ وویل چې په دې کار کې تغییر هم راتلای شي.
<تص-> یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس په داسې ډول کیږي چې افراطیت ته خلک هڅوي. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لخوا شوي، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو د پوهنتونونو محصلان پوښتل شوي او همدارنګه د دې ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره مرکې شوي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی خبریږي.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیزې رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي، د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي، بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي، خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکي وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د څلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په څلورو سیمسترونو کې پیل شو، خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه 21 کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول، خو دا خبره هم دلته پای ته ونه رسېده، بلکې په 1993 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغیرات راوستل. خغل شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوری ده. دی وایي کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په دې اړه غږیږو دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوری نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو، بلکې دا د ټولو مسلمانانو یوه هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي، د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاذ وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی، بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذلې خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډېره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ وایي په